نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. ننبا إن شاء الله منغا سورة القارعة كو دا مكي سورة تي فديكي أولس آياتنا دي د نازلې دو په اعتبار سره د شم نمبر صورت دی، او د مصحف په اعتبار سره د دې نمبر یو سل او یو دی. د دې نوم القاریه د دې د اولنی لفظ په وجه دی. په دې کې په قیامت کې چې کوم امور وي، یعنی فیصلې به وي، هغه بیان شوي دي. او په آخري آیت کې د میزان یعنی تلی حساب کتاب د جزا او سزا خبر راغلی ده. دا نمونه آیتونه په سورة المؤمنون کې هم تیر شوی دي، او دلته د هغې بیا ذکر شوی دی. اوس ګورو موږ سورة القارعة ته. ډیر سخت سورت دی، ظاهره ده د قیامت ذکر دی پکې. القارعة د دې مطلب دی هغه ټکوونکي، غټه حادثه، اکسیډنټ، بلا. او په دې نمونه باندې یو بل صورت هم دی، الحاقه. الحاقه ما الحاقه وما ادراك ما الحاقه. نو دا هم د قیامت په ذکر باندې دی. دا د قیامت نمونه دی. القاریه هم د قیامت نوم دی، الحاقه هم نوم دی، التغابن هم د هغې نوم دی، یوم البعث هم نوم دی، یوم الحسرت او الواقع ای هم نوم دی. ډیر زیات نمونه دي د قیامت. نو دا ټول نمونه څه ظاهروي؟ یو راتلونکې ډیر غټ مصیبت. خاص طور کو تاسو وګورئ نو القارعه دا نوم داسې د یری دی، په دې کې دومره سختي ده، ځکه چې په دې کې څه دي؟ اچانک راتلونکې یو غټ مصیبت، یوه ډیر غټه حادثه، او قیامت به هم ډیر اچانک راځي. نو دا به یو ډیر غټه حادثه وي، او دا به سوی په زوره به یو آواز راځي. نو هغه به د سو آواز وي؟ دا به د سور یعنی د قیامت د شپېلۍ آواز وي. هسې خو خلک وایي چې دا دنیا به ختمیږي، یو اور به ولګي، یا به سمندر د ځمکې د پاسه راشي، یا به د ځمکې نه ګرمه لاوه راوځي، یا به د بهر نه سوګټې راشي او په ځمکه به رارتاوه شي. لیکن قرآن مجید وایي چې یوه نفخه به وي، یو ډیر سخت آواز به وي، او چې څنګه هغه آواز شروع شي نو د هغې سره به تباهي شروع شي. نو په دې القارعه کې د سخت ټکولو والله آواز خبره ده. او الله تعالی فرمایي ما القارعه، سو ده هغه غټه حادثه؟ دا سو عام قارعه نه ده، ځکه چې عربیانو ته پته و ده دی. هغوی به د دروازې د ټکولو دپاره یو لفظ استعمالوو، او هغه و قرع الباب، یعنی دروازه ټکول. نو دا عام ټکول نه دي. وما ادراک ما القارعه، او تاسو ته څه پته ده چې دا څنګه ټکول دي؟ یعنی تاسو په دې پوهېدی نه شئ چې دا څه شی دی. چې کله انور، سپوږمۍ، ستوري وغیره ټوکړې ټوکړې شي نو دومره سخت آوازونه به وي. نو په دې دنیا کې په هغې باندې څوک پوهېدی شي؟ چې کله ستوري ماتیږي او هر شی ریزه ریزه کیږي، نو په دغه باندې څوک پوهېدی شي په دنیا کې چې څنګه به ستوري ماتیږي، او لکه څنګه چې به هر شی ریزه ریزه شي؟ نو دومره سخته او د یری ورځ را روانه ده چې د هغې څوک د سره تصور نشي کولی. نو ستاسو ته څه پته ده چې کله هغه وخت راشي نو د هغې د حقیقت به پته ولګي، چې کله هر څو د یو بل سره جنګېدل شروع شي، چې کله د دماکو آوازونه شروع شي، نو د هغه ورځ یره په یو لفظ کې بیان شوې ده، او هغه څه دی؟ القارعه. نو یو به وي اولنۍ نفخه چې کله به جزا او فضا وي، یعنی شور به شروع شي، ستوري به ماتېدل شروع شي، غرونه به الوزي. او دویمه به هغه نفخه وي چې مرګ به راشي، او دریمه به هغه نفخه وي چې ټول خلق به دوباره راپاسي. نو الله تعالی دلته د هغه نفخې خبره فرمایلې ده. نو په هغه ورځ به خلق داسې ګبراوي، داسې بیریږي لکه څنګه چې د ایمرجنسي یو حالت وي، چاته د چا پته هم نه وي، هوش به نه وي. نو هغه قسم آفت دی ده. او د هغې نه پس چې کله خلق د حشر په میدان کې حاضر شي، نو هغه به یوه بله نفخه وي. او لکه ما چې درته د قرع الباب خبره وکړه، د دروازې د ټکولو، په هغه ورځو کې چې به چا د شپې دروازه وټکوله، لکه چې څوک په زوره زوره دروازه وډبوي، نو خلق به ویرېدو چې پته نشته چې څه خبره به وي. مثلا که د چا د شپې 12 یا یوه بجه فون راشي، نو ایک دم بنده ګبراو شي چې یا الله خیر وکړئ، پته نشته چې څه چل دی، ځکه چې انسان نه اکسپیکټ کوي که نه. نو چې په هغه ورځ باندې قیامت راشي، نو دا به هم د خلکو دپاره یو شاک وي، داسې یو شی چې چا به په خیال او خاطر کې نه وي. د هغوی به چرته دا امید هم نه وي چې داسې کیدی شي. نن هغه ورځ ده چې قیامت دی. نو د دماکې هغه آواز به هغوی راویښ کړي، لکه څنګه چې اودو کس ته خوب راپاسي چې کله څوک ورته دروازه وډبوي. نو هم دغه شان نن انسانان اودو دي. نو ځکه به په هغه ورځ خلک وایي چې ما لها چې په ځمکه باندې څه شوي دي، دا څه دي؟ نو دا یو لفظ القاریه دومره غټ آفت ظاهروي. دا هغه ورځ ده چې خلک په دنیا کې د دې په راتلو یقین نه ساتي. نو داسې خلک به په هغه ورځ ډېر حیران شي چې دا څه شو زموږ سره. او چې چا دا ورځ هیره کړې ده او ژوند تېروي، نو د هغوی دپاره خو دا یوم الحسرت ده، د ټولو دپاره ده. چې چا ته پته وه او هغو دا ورځ هیره کړې وه او ژوند یې تېروه، چې نه هېڅ خبره نه ده، چې کله راشي نو ګورو به ورسره. موږ مه هېروه، بس خپل ژوند ښه تېروه. نو د هغو دپاره خو به واقعي ډېره د یری ورځ وي. او د هغې په لیدو سره به هر نفس دا خواهش کوي چې کاش هغو ته یو چانس بل میلاو شوي. هر عیش او آرام چې په دنیا کې ورته میلاو شوی و، د انسان نه به هغه هیر شي. هغه به وایي چې کاش ما هر څه قربان کړی وی، خو چې د دې ورځې د سختۍ نه بچ شوی وی. لیکن اوس به ډېر لیټ وي، اوس د هغو سره چانس نشته، اوس خو ګنټي شوي ده. د دې تیاری دي مخکې ولې نه کوله؟ ولې دې دا ورځ هیره کړې وه؟ ولې به دې ټوله ورځ په خوراک څښاک او خوب کې تېروله؟ او صرف د دنیا فکر به دې کوو، چېرته دا سوچ به دې نه کوو چې فرشتې زما هر سلیکي، زما هره خبره او زما هر عمل. او نن هغه ورځ ده چې هر بنده ته به د حقیقت پته ولګي، هر بنده ته به ښکاره کېږي، ځکه به انسان خواهش کوي چې کاش هغه اړو پیدا شوی نه وي، کاش چې هغه په قبر کې پروت وي. دا چا هغوی د قبر نه راپاسول؟ چا هغوی د دې خوب نه راپاسول؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. په هغه ورځ به انسانان داسې وي لکه خارو شوي پتنګان. تاسو چرته پتنګانو ته کتلي دي؟ د شپې تاسو بجلۍ ته، یعنی کولایټ ته وګورئ، نو د هغې نه چاپېره پتنګان ګرځي. هغوی ته چرته په غور سره وګورئ، هغوی د یو بل سره جنګیږي، کله د بجلۍ سره لګي، کله د دیوالونو سره لګي، کله د یو بل سره جنګیږي. نو سبحان الله، په هغه ورځ به انسانان داسې وي لکه دا پتنګان، خوارو به وي. یو خو به په دومره ډېر تعداد کې وي، او بل به سوي د یو بل سره به جنګیږي، د یو بل نه به تیمبک کېږي. په هغه ورځ چې به د انسانانو کوم حالت وي که نه، نو الله تعالی هغې له د پتنګانو سره تشبیه ورکړی دی، چې دغه حال به د انسانانو وي. ځکه چې په هغه ورځ به انسان داسې بې هوشه وي، حواس به کار نه کوي، داسې کنفیوز به وي، دومره ورک به وي. الله تعالی فرمایي چې تاسو به خلکو ته ګورئ، نو هغوی به داسې وي لکه چې په نشه کې وي، لیکن هغوی به په نشه کې نه وي. په نشه کې بنده څنګه وي، درته پته ده؟ یو بې هوشه سړی څنګه وي؟ کله یو خوا غورځېږي، کله بل خوا. هغه ودریده هم نشي، نو په هغه ورځ به د خلکو دا حالت وي چې هغوی به ودریده نشي، هغوی به یو خوا بل خوا غورځېږي، په یو بل باندې به غورځېږي، څوک به په مخ روان وي، څوک به د مخ نه راکاږلي کېږي، څوک به د میږو په شان وي، څوک به د خلکو د خپو د لاندې چقیږي، او د میږي په شان به کله ښي طرف ته او کله ګس طرف ته ځي، او د هر طرف نه به هغه چقیږي، او د چا په مخونو به غوښه نه وي، د چا مخونه به نوکاري شوي وي، سکرچ شوي به وي، او د ځینو خلکو مخونه به ډېر ښکلي وي، ډک او روښانه مخونه به وي، او د ځینو خلکو مخونه به د وودو یعنی او د سونو په وجه چمکیږي. نو د دې ورځې په سخته باندې بنده دلته نشي پوهېدی چې په کومه ورځ به تباهي او تباهي وي، چې په کومه ورځ به د انسانانو دا حالت وي، بې انتها د یری وخت به وي. دا آیت ډېر یری طرف ته اشاره کوي، دومره یره به وي چې انسان ته به پته نه لګي چې هغه کوم خوا روان دی، د یو بل سره به ټکرې خوري، څومره د یری ورځ به وي. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، او د غرونو به دا حال وي لکه شیندلې شوي وړۍ، د داسې وړۍ وزن نه وي که نه، تاسو کو چرته کتلی وي چې مالوچ ډنډچې شیندي، په ډنډه باندې مالوچ وهي، نو هغه مالوچ بیا داسې شي لکه چې د هغې اړو وزن نه وي، خو هغه چرته ارتاو شي نو په هوا کې والوزي. نو نن چې کوم غرونه دي دا په ځمکه کې کلک نښتي دي، نو د دې غرونو به داسې حالت شي لکه شیندلې شوي مالوچ، ځکه چې د ځمکې نه به ګراویټي یعنی کششي ثقل را لري شي. اوس که تاسو یو ونه واخلئ، که تاسو چرته هغه د یخه راویستې وي، نو چې کومې دنګې ونې وي د هغې جړونه په ځمکه کې ډېر مضبوط وي، د لرې لرې پورې د هغې جړونه په ځمکه کې خوارو وي، نو هغه د یخه راویستل خو ناممکن وي. که ډېر سړی هم پیړ شي او زور ولګوي، نو هغه د یخه نشي راویستی، یعنی د جړونو سره یې بنده نشي راویستی د ځمکې نه، د بره نه یې پاره باندې کټ کړي، ځکه چې د یخه نه راویستل خو ډېر ګران کار وي، او دا خو لا وړې وړې ونې دي او غرونه چې هغه دومره مضبوط دي. چرته تاسو غرونه په خپل ژوند کې لیدلی دي؟ د دې ځای دا غرونه خو واړو واړو غرونه دي، دا تاسو ته چې په پنسلوینیا وغیره کې ښکاري. تاسو چرته هیمالیا والا غرونه لیدلی دي یا کیټو والا؟ یا مو چرته سو ډاکیومنټري کتلی ده په هغې باندې چې خلک ورته څنګه خیږي، چې دا غرونه څومره دنګ دي، که هغې ته انسان وګوري که نه، نو د هغې هیبت محسوس کړي، لکه څنګه چې نایاګرا فالز ته بنده وګوري او د هغې خپل یو هیبت دی، دغه شان چې بنده د غرونو سر ته وګوري داسې ښکاري لکه دا غرونه چې اسمان ته رسېدلي دي. نو چې داسې غرونه د جړونو نه راوویستی شي، او داسې هم نه ده چې بس د ځمکې نه راوویستی شو، بلکې هغه به داسې سپک شي او هغه به داسې ریزه ریزه شوي وي چې بالکل د دوړې په شان به الوزي، لکه څنګه چې سپکې وریځې الوزي، هم دغه شان به دا غرونه الوزي، چې کله د ځمکې د ټولو نه د سټیبل سیز دا حال شي چې هغه د ټولو نه زیات وزن واله شی دی، څومره درانو دي. تاسو چرته د غرونو نه درون شی لیدلی دی؟ زما په خیال په ذهن کې به مو نه راځي چې څه شی دی، ځکه چې زمونږ کوم بلډینګونه دي هغه خو ډېر هلکه دي، په ځمکه چې د ټولو نه کوم درون شی دی نو هغه غرونه دي. نو چې کله د غرونو په شان درون شی دغه شان په هوا کې الوزي، نو دا وایي چې د نورو سیزونو به څه حال وي. غرونه خو به داسې ښکاري لکه چې چا په لاس کې میده کړي دي او چوري چوري کړي دي او بیا یې الوزولي دي. د انسان په نظر کې چې کوم لوی سیزونه دي نو د هغې به څه حال وي. نو دا هر څه به چرته وي په کومه پورې چې موږ نښتي یو، وایي هغه به د دوړې په شان الوزي، هغه د ټولو نه لوی کورونه، محلونه، هغه ګاډي چې کوم د انسان په ملکیت کې وو، هغه کپڑے چې کومې ته انسان ګوري او خوشحالیږي، سرو زر چې د هغې د حفاظت لپاره انسان څومره انتظامات کوي، هغه ټول لوښي او فرنیچر چې د هغې انسان معمولي خرابیدل نشي لیدی، هغه ټول به د کاغذ د ذرو په شان یا بالکل د دوړې چې کومې ذرې دي نو د هغې په شان به الوزي، او هغه روپۍ او پیسې چې خلک په خپل اکاونټ کې روزانه ګوري چې څومره شوې، د هغې به څه حال وي؟ هغه خو اوس هم سپکې دي،
انسان دا څنګه هر وخت ګوري؟ کاش چې دا شان انسان خپل ایمان چک کولی لکه څنګه چې خپل بینک اکاونټ چک کوي. انسان چرته دا نه چک کوي چې ما څومره نیکۍ کړي دي، چې زما څومره نیکۍ زیاتې شوې او څومره مې کمې شوې، چې زه د دې حساب وکړم. حالانکه دا نوټونه چرته هغه قبر ته وړي شي او کریمان به وړي، نو دا ټول څیزونه به په هغه ورځ بالکل وزن نه لري، د دې به بالکل قیمت نه وي. بیا به انسان سوچ کوي چې یا الله، د دې دپاره ما دومره منډې ترړې وهلې، دا څومره بې قدره او بې قیمته دي. په دیرشمه سپاره کې په سورة التکویر کې راځي: وإذا العشار عطلت. نواقی د هغوی دپاره خو اوښان وو، او ستاسو دپاره ګاډي، کالي، دا هر څه به بهر پراته وي، د ایرې په شان به الوزي، او د هغې به څوک تپوس کولو والا نه وي. نن موږ دا څیزونه څومره سنبال ږدو، بلکې موږ خو د دې ډېر زیات حفاظت کوو، نو په هغه ورځ به نه د دې دپاره څوک اغوستو واله وي، او نه به څوک د دې غلا کولو واله وي. دا هغه ورځ ده چې کله د غیبو نه پردې اوچتې شي. اوس ټول غیب څیزونه په نظر راځي، کوم چې مخکې د نظرونو نه پټ وو. نن خو صرف خبرې دي، لیکن سبا به دا ټول حقیقت ښکاره شي، او چې کله هر څه ښکاره شي، نو انسان ته به د څیزونو د قیمت اندازه وشي چې د دې څه قیمت دی او د صالح عمل څه قیمت دی. فاما من ثقلت موازینه، پس چې د چا موازین درنې شي. د موازین څه مطلب دی؟ هسې خدا د تلي د پلړو د پاره راځي. نو موزون د موازین جمع ده. موزون څه شی دی؟ هغه شی کوم چې تللی کیږي، یعنی د انسان عمل. که هغه درنو خیجي، او بل مطلب یې دا دی چې که د تلي پلړه درنه شوه، د دې د دواړه معنی کیدی شي. که د دې نه تله مراد واغستی شي، د حسن بصری رحمه الله قول دی چې میزان کله نصب شي، د هغې به پلړې وي. د پلړې مطلب دی لکه هغه دوه لړۍ چې د تلي نه رازانګي، او د تلي د دې پلړو به جبه هم وي، او دا به د جبرائیل علیه السلام په لاس کې وي، او په دې کې به نیکۍ او بدۍ تللی شي. بیا چې د چا د نیکۍ پلړه درنه شي، نو ذره ذره به جمع کیږي. او په سورة العادیات کې سورا غلی وو: وحصل ما فی الصدور، چې سو په سینو کې دی نو هغه به هم ظاهر شي. نو یو یو ذره، او سودی په سینو کې یعنی نیتونه، او ذره ذره سودی ظاهری عمل، نو دواړه به یوځی شي او بیا به وتللی شي. او که چېرې د زړه دننه نیتونه صفر وي، یعنی زیرو وي، په نیت کې اخلاص نه وي یا د الله تعالی د پاره نه وي شوي، په زیرو کې چې یو نمبر یې له ذره ورکړی شي، نو بیا د هغې څه نتیجه وي؟ بیا هغه هر څه زیرو شي. پوه شوی؟ یعنی که څوک ذره ذره یو زیکړي او رای وړي، او که صرف په ظاهره باندې معامله نه وي، معامله د دننه په پټو نیتونو باندې شوه، او هغه نیتونه بهر ته راوځي، او که په هغې کې کمی راغی، د هغې څه وزن نه وي، هغه زیرو شي، یعنی د الله تعالی د پاره نه وي، نو که بیا ډېرې ذرې هم یوځی شي، نو د هغې به هیڅ فایده نه وي، د هغې به وزن نه وي، ځکه چې په هغه ورځ به عملونه چې ډېر درانو درانو ښکاري، او انسان به دا سوچ کوي چې زه به بد شم نن، د هغو سترګې به چمک وهي چې ما د غرونو امر عمل راوړی دی. زوخ به بد شم، ما ته د ګبراوېدو ضرورت نشته، لیکن چې هغه راوړی شي، نو هغه به هبا منثوره شي، هغه به داسې دوړه شي چې والوزي به. داسې به وي لکه په انور کې چې تاسو ته وړې وړې ذرې په نظر راځي، نو د هغې څه وزن وي، نو هغه عملونه به داسې والوزولی شي. د هغې به هیڅ وزن نه وي، یا د هغې مثال به د سراب وي، هغه به انسان ته د ورای اوبو په نظر راځي، حالانکه هغه اوبو نه وي، هغه د نظر دوکه وي، فریب وي. نو دغه شان به انسان هم خوشحاله وي چې زما سره خو ډېرې غټې غټې نیکۍ دي، نن خو به زه بچ شم، ما ته به جنت میلاویږي، لیکن هغه نیکۍ به هیڅ هم نه وي، هغه خو دوکه وه، ځکه چې په هغې کې اخلاص نشته. نیکي خو هله قبلیږي چې هغه صرف د الله د پاره وي او د سنت مطابق وي، لیکن دا کارونه خو قبلېدو والدي نه، نو زکه فمن ثقلت موازینه هم راغی په سورة المؤمنون کې راغلی دی چې داسې خلک چې د هغوی په نیت کې فتور وي، یعنی د هغوی په نیت کې فرق وي، نو د هغوی د میزان یعنی تلی په لړۍ به بالکل هلکه شي.